وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې مخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. وابورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د تروریستانو د ځالو په اړه یوه پرېکړه وکړي. همدارنګه نور رپورټونه هم اورئ. د پېښور له چاودنې مو هم خبرو. خو لومړی فرشته جلال زئی درته د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو د سنو پام کړی دی ساده مهمو خبرونو سره. خطه د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو د لمنځولو لپاره باید یو نړیوال دریځ غوره شي. د ملي دفاع وزارت وایي ډیر ژر په کندهار، هلمند او روزګان کې پوځي عملیات پیلوي. او په پېښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې تنه وژل شوي او 25 تنه زخمیان دي. پوره خبرنه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو د لمنځولو لپاره باید یو ګډ نړیوال دریځ غوره شي. د وزارت ویان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نړیوال ټولنې لومړی ماموریت په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه او وی ویل چې د دغه ماموریت دوهمه برخه باید د سرحد پورې غاړې ته وي. د دغه مسالې نور جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې ډیر ژر به په کندهار، هلمند او روزګان کې پوځي عملیات پیلوي. په کندهار کې د 215 متل قلوردو قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو هدف د سیمې څخه د وسلوالو ایستل، د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول او د امنیتي مسؤلینو د انتقال پروسې ته زمینه برابرول دي. تر کال هم د کندهار په یو شمېر نسبتاً لري پروتو ولسوالیو لکه غورک، میانشین کې دیتا ورته پوځي عملیات شوي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر ولسی جرګې ژغ وکړ چې د انتخاباتو د نوي قانون نوي طرحه ژر تر ژره تصویب کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور نن په ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د نوي قانون طرحه له ډېر مودې راهیسې ولسی جرګې ته استول شوې ده.
کچیر د انتخاباتو د قانون طرحه چې په ولسی جرګې کې د تر سمبلې پورې تصویب نشي، مونږ یې نه د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغې قانون په اساس باندې چې هغه د ولسمشر تخنی فرمان دی او په اوس وخت کې نافذ ده خپل کارونه ترسره کوي.
ښاغلی نور ویل د قانون دغه طرحه باید د سمبلې تر میاشتې مخکې تصویب شي تر څو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شي. د کانکور د ازموینې څخه به نتیجې زده کوونکو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی ویل د کانکور د امتحان د نتایجو په اړه د ملي شورا پریکړه د قناعت وړ نه ده. د افغانستان ملي شورا د شنبه پورې خپل غونډه ته د لوړو زده کړو وزیر ورغښتای وو او پریکړه وکړه چې د کانکور پازموینه کې د درغلیو د ادعا او پړه باید تحقیق وشي. په کابل کې نن مظاهره چانو ټینګار کوي چې د کانکور نتایج باید لغوه شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر تر دې مخکې ویلي وو چې د کانکور د نتایجو لغوه کېدل امکان نه لري. وروسته په خبرونه کې پر دې مسله تفصیلي رپورت لرو. او د آسیا پراختیايي بانک له افغان حکومت سره د برښنا د شبکې د پراختیا لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د افغان چارواکو په وینا دغه برق به تر ډیره حده د ترکمنستان څخه راانتقالیږي او د افغانستان جنوبي ولایتونو ته به استول کیږي. د برښنا شرکت اجرایوي مشر عبدالرزاق سمدی نن خبر اعلان ته وویل
80% برق مو وارداتي است.
دی وی از موږ 80% برښنا وارداتي ده او د افغانستان 80% خلک له برښنا څخه استفاده کوي. کدا کې بل وغزول سي نو د نور 80% خلکو لپاره به هم برښنا برابر سي.
برق په اول د اقینې بندر تر راځي او چارواکي وایي چې حتی د لوګر او پکتیا ځینې برخې هم دغه برق لپاره په پام کې نیول شوی دی. پېښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې تنه وژل شوی دي او 25 تنه نور زخمیان دي. د شهر د پولیسو مشر امتیاز احمد نن په پېښور کې خبريالان ته وویل چې حمله کوونکي وژل شول او حمله پای ته رسیدلې. ویل شوی چې زیات کسان د محکمې په هغه خونه کې زخمیان سي وو چې ورشدینه قاضي په کار بوخته و او د قاضي روغتيایي حالت ډیر نازک بل سوی دی. خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ویلي چې پارلماني انتخابات را روان دي او دغه حمله هدف په سیمه کې د سولې د فضا ګډوډول وو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړی استازي اخضر ابراهيمي وایي چې په سوریه کې د رواني لانجې د حل لپاره په هڅو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. ابراهيمي په قاهره کې د عربي ټولنې د مشر نبیل العربي سره وکتل او وروسته یې په خبري کانفرنس کې ژورنالیستانو ته وویل
I'm afraid there isn't much progress what
متاسفانه باید وایم چې ډیر پرمختګ نه دی سوی. موږ اوس دې ته ګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول روسیا او امریکایان د سوریې د وضعیت جدیتوب ته متوجه کیږي. د فرانسویانو او روسانو ترمنځ بحثونه او په اروپایي ټولنه کې خبرې دا څرګندوي چې د ټکې ته اوس پام زیات سوی چې وضعیت په سوریه کې ډیر بحراني دی، خو تر اوسه کوم ځانګړي مشخص اقدامات نه دي شوي. په عین حال کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي ویلي اصلي ستونزه دا ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا زړه نازړه ده او پر یوه نظر توافق نسي کولی. د چین نوی جمهور رئیس شی جین پینګ د رواني اونۍ په ترڅ کې په رسمي سفر روسیې ته ځي. د کرملن مطبوعاتي سرچینو نن ویل چې د چین او روسیې ولسمشران به پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي چې په هغه کې تجارتي همکاري، اقتصاد، انرژي او پانګونه شامل دي. دواړه مشران به همداراز پر یو لړ نړیوالو مسایلو لکه د منځني ختیځ حالات، د افریقا د شمال، افغانستان، د کوریا د ټاپو وزمي او شمال ختیځ آسیا د هیوادونو پر وضعیت سره وغږیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ویل چې قبرس ته حکومت لخوا د مالیه نوی لایحه غیر منصفانه، غیر مسلکی او خطرناک ده.
خبرونه مل ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوی منځنۍ صفه اوریدل شي او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو یو نړیواله اجماع رامنځته شي. بلخوا وسلوالو نن په پیښور کې په مرکزی محکمه برید کړی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولی ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي داسې معلومات وررسېدلي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 100 میلیونه افغانۍ اداري فساد شوی. په دې مسله رپورټ لرو. په کابل کې مو د محصلینو لاغه اعتراض نم خبرو چې د کانکور د ازموینو په وروستیو نتایجو یې کړي. همدارنګه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون له ویاند نور محمد نور سره مرکه لرو چې له ولسی جرګې غواړي د انتخاباتو قانون طرحه دې زر تر زره تصویق کړي. تاسو موږ غږ له ساده یې راډیو نه اوري. په روانه خبرونه کې به په یادو ریپورټونو سربیره ځین نور راپورټونه چې د سیمې او نړۍ په اړه دي هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو یو نړیواله اجماع رامنځته شي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په ګډه غونډه کې وویل چې تروریستان د پاکستان په خاوره کې په زرګونو مدرسو کې روزل کیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. د ازادۍ رادیو خبريال معصوم میوند د خبري غونډې ته ورغلی وو او دا ریپورت راستولې.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت په دې باور دی چې د ترهګرو ځالې په افغانستان کې ختم شي او باید د ترهګرو پر ضد د نړیوالې ټولنې یو نوی ماموریت په پاکستان کې پیل شي. د کورونی چارو وزارت وایي صدیق صدیقی په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په اشاره وایي چې دا هیواد له ترهګرو څخه پاک شوی، خو ترهګر له نورو هیوادونو ورته لیږل کیږي. ښاغلی صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف څوکونو او د ناتو د ملکی برخې له ویان سره په کډه خبرې غونډه کې د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې په پاکستان کې د ترهګری پر ضد عملیاتو لپاره یو نړیوال اجماع رامنځته شي.
به هزارها تن از جنگجویان حراستگرا هنوز هم متاسفانه در آن سوی مرز مسعود
په خوشنۍ سره اوس هم زرګونه جنگلي او تروریستان د پولي اغړې ته په افغانستان کې د توتیو ځان وژونکو او ډلې زو حمله او ماينونو په جوړولو بوخت دي. آیا تاسو فکر نه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې د دوی ماموریت لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا شته؟ څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولي اخواته دي لمنځه یوسو او هغه دې ته اړتیا لري چې موږ دوه هم ځلې پرې ګټ هدف کار وکړو او زموږ هدف بداوي چې تروریزم په سیمه کې لمنځه یوسو.
تروریزم در منطقه نشته نابود.
شغلی سید کوي د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان او د دې هیواد په نور سیمو کې ډېر زره داسې مدرسې شته چې ترهګر پکې روزل کیږي او بیا په افغانستان کې د افغان او بهرنی ځواکونو او ولسی خلکو پر ضد د جګړې لپاره لیږل کیږي. نو موږ ویل چې یادی د پاکستان پر حکومت فشار راوړل سي او یادی د دې هیواد له حکومت سره همکاري وسی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1991 لمریز کال کې 1300 تنه پولیس وژل سي، تر 2000 ډېر جوړل سي او دا د وړم کال په پرتله 15% ډیروالی شي. دغه وزارت وایي په دې کال کې د وسلوال مخالفینو په مرګ ژوبل کې 20% ډیروالی راغلی او 3600 تنه مخالفین وژل شوي او 6800 تنه نور نیول شوي دي. بلخو ایصاف وایي چې په 2012 کال کې 240 تنه نړیوال سرتیر وژل شوي. په افغانستان کې د ایصاف د قومندانۍ ویان جنرال ګونټر کټسول د سرحدي سیمو امنیت ترته مهم دي، خو دوی له افغانستان د باندې د عملیاتو اجازه تر اوسه نه لري.
Security in the border region have a strategic impact towards
په سرحدي سیمو کې امنیت په ستراتیژیک ډول د ټولې سیمې پر امنیت غیز لري. ټولې والا دي چې په دې سیمو کې امنیت ټینګ سي. درې خزه غونډې چې په منظم ډول جوړیږي، ایصاف افغانستان او پاکستان په منظم ډول پر دې خبرې کوي چې څنګه په سرحدي سیمو کې امنیتي حالت ښه سي.
په خاطر دی ولسمشر احمد کرزی هم له تر هغه سره د نړیوال ټولنې پر مبارزه انتقادونه کړي. شاغل کرزی په وار وار ویلي چې دغه مبارزه باید د افغانستان په کلو کې ونسی او باید د تر هغه اصلي مرکزونه چې له سرحد اخوا په پاکستان کې دي هغه په نشه سي. بلخو پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړي چې له تر هغه سره رښتینی مبارزه کوي او په دې لار کې په زرګونو سرتیری او ملکی خلک وژل شوی. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو په ضد عملیاتو ونړیوالې جماعه منځ شي. دا څرګندونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې کوي چې وسلوالو نن د پیښور په مرکزی محکمه وسلوال برید کړی او په لسکونو کسانو ته مرګ شوب لاړه. ولی مجیب الرحمن انګار له پیښوره د دې پیښې حال راکوي.
په پیښور کې د یوې محکمې پر ودانۍ د وسلوال برید او چاودنو په نتیجه کې 150 تنو ته مرګ ژوب لا واوښته. پولیس وایي وسلوال برید کوونکي چې ځانمرګي واسکټونه یې اغوستي ول، نن یعنی دوشنبه غرمه مهال محکمې ته د نننه ننوتل او د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې ځانته چاودنه ورکړه. د لیډي ریډینګ یا جرنیلی روغتون له مطبوعاتي دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د یوې قاضي او درېو پولیسو په ګډون 26 ټپیان او 4 تنه وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې وژل شوي 4 واړه ملکیان دي. دا پولیس والی رتبه افسر مسعود اپریدی تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې کاڅه هم د برید پر وخت په محکمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته و، خو ګمان نه کوي چې د بریدګرو هدف به د ځینې خلکو خلاصول یا تختول و.
دو خودکش ته ایکو پولیس نے مار دیا، ایک اندر وہاں اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا. دونوں خودکش فائرنگ
دو ځانمرګي بریدګر ول چې یو یې د پولیسو په ډز ووژل شو او بل یې لزانه تړل یو توکو ته چاودنه ورکړه. دواړو پر پولیسو ډزې وکړې او دننه ننوتل. داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي چې ګواکې بریدګرو له محکمې څخه څوک بیول یا یې شاته پر زندان حمله کوله او یا هم چیرمه پر نور ودانیو. پولیسو د هغه ځانمرګي بریدګر واسکټ او نور چاودیدونکي مواد رسنیو ته وښول چې دا دوی په خبره هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. د محکمې دغه ودانۍ په خیبر سرک موقعیت لري چې مخامخ ورته د قولي اردو د قومندان کور، کانټیننټل هوټل، چیرمه یې د ایالتي اسمبلی ودانۍ، نږدې ټول وزارتونه او شالوري ته د پیښور مرکزی زندان واقع دی. دغه لاره د پولیسو ترڅنګ د پوځي سرتیرو له لوري په کلکه څارل کیږي او هیڅ ناپیژاندي کس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. خو دا لانه د څرګنده چې برید کوونکو څرنګه تر دغه ځایه ځانونه ورسول. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګنې د بریدګرو اصل هدف چیرمه ودانۍ وي. د هغه په خبره دا یو تروریستي برید و چې یوازینی هدف یې په خلکو کې ویره طرحه خورول دي. پر 2009 میلادي کال هم دې ځای ته چیرمه کرنل شیرخان سټیډیم یا آرمی لوبغالي ته مخامخ د استخباراتي ادارې ISI پر سیمه ایز دفتر او کانټیننټل هوټل موټر بم چاودنې هم شوې دي. تر اوسه چا د نننې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر دا د هغو خلکو کار وباله چې په خبره له کلونو راهیسې د سیمې امنیت له خطر سره مخ کړی او بېګناه خلک وژني. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي داسې معلومات ور رسیدلي دي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 30 میلیونه افغانۍ اداري فساد شوه. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر ریپورت کې اورو.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره ادعا کوي چې د مالی وزارت له دوه میاشتو راهیسې د دوی پلاوي ته اجازه نه ورکوي چې دفاع وزارت ته د غوښې اخیستو پر یوه قرارداد تحقیقات وکړي. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د دوی لومړني تحقیقات ښیي چې د دفاع او مالی وزارتونه په دې مسأله کې لاس لري. ډاکټر لودین وایي د دوی د څېړنو له مخې د دفاع وزارت د غوښې د اخیستو دغه قرارداد د داوطلبۍ له پړاو څخه تیر شوی او سل میلیونه افغانۍ فساد که شوی.
اگه اطلاع بر ما آمد که در قرارداد گوشت بین وزارت مالی و وزارت دفاع
ما تا داسی خبر را ورسید چه در مالی او دفاع وزارتون ترمنس فساد شوی. ما پلاوی بلیگه دو یو سه سیرانه وکده او معلوم شوه چه پا یو قرارداد که سل میلیون افغانی فرق را غلی. زمان پلاوی ده دیل پاره چه در مسئله معلوم کدی لدو میاشتو رهیس مالی وزیر تا ورزی چه اجازه واخلی خو هغوی تا در مالی وزیر صاحب اجازه نورکبی.
دا لومړی ځل نه دی چه در دفاع وزارت په یو قرارداد کې د فساد د موجودیت خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ادعا وکړه چې د دفاع وزارت د البسي په یو قرارداد کې د څلوېښت میلیونه ډالرو د هیفو میل کېدو هڅې شوې وې. عزیز الله لودین وایي چې د دفاع وزارت د البسي یاد قرارداد د دې لپاره له پسې هڅو وروسته لغوه شو. د افغانستان د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلي که څه هم په دې برخه کې له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ویې ویل دوی تر اوسه د هېڅ یوې قانوني مرجع د تحقیقاتو مخه نه ده نیولې. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي که له فساد سره د مبارزې عالي اداره د دوی په کوم قرارداد کې د اختلاس په اړه اسناد وړاندې کړي، دوی حاضر دي چې مسأله تعقیب او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
هر ادعای باید بر مبنای یک اسناد صورت بگیره.
هر ادعا باید د یو سند لمخې وشي. کچیر دوی اسناد ولري، دفاع وزارت دې ته چمتو دی چې د خپل عدلي او قضایي ادارو په مرسته دا تعقیب کړي. که داسې څه مسله وي نو عاملین باید سزا وویني.
اداري فساد په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده او له همدې عمله کله ناکله په حکومت شدید انتقادونه هم کیږي. افغان حکومت تل فساد سره د مبارزې د ګړندیتوب خبرې کړي، خو له دې سره سره په ځینو دولتي ادارو کې په پراخ پیمانه فساد موجود دی. د شفافیت د نړیوال سازمان د تیر میلادي کال په راپور کې هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه بلل شوی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
خبری مجله اوري.
په کابل کې یو شمیر بیا د کانکور ازموینې بې نتیجې زده کوونکو د مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه او د کانکور د ازموینې د نتایجو په اړه د ملي شورا پریکړه د قناعت وړ نه بلله. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
مظاهره د دوشنبه پر ورځ لس بجې د کابل ښار لزرنیګار پارک شروع او د ملي شورا مخې ته د یو پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د لوړو زده کړو د وزیر پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو ویل چې د ملي شورا پریکړه ورته د قناعت وړ نه دي او باید چې د کانکور نتایج لغوه اعلان شي. د مظاهرې یو تنظیموونکی اصرار کرمزی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل،
په دې مخ راوتی یو چې د افغانستان په سطح د ځوانانو په سرنوشت باندې لوبې شوې دي. موږ غلي کېناستونکي نه یو، موږ به د دغه ځوانانو حق غواړو. لاریونونه به کوو تر څو د ټول افغانستان د ځوانانو حق نه وي ورکړل شوی. اخکرورې درغلی دي، موږ د دې په وړاندې راوتی یو.
مظاهره چیانو په خپل پریکړه لیک کې د کانکور د نتایجو د باطلېدلو، د لوړو زده کړو د وزیر په ګوښه کېدو، د کانکور د کمیټې په لمنځه تللو او ولایتونو ته د نفوس له مخې په پوهنتونونو کې د تحصیلي سهمې په ورکولو ټینګار کاوه. د شنبه او یک شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر د ملي شورا دواړو جرګو ته د استجواب لپاره ورغوښتل شوی و. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور ازموینې د پایلو څېړلو لپاره دی د ملي شورا له فرهنګي کمیسیونونو، مدني ټولنو او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو ګډ کمیسیون جوړ شي. مشرانو جرګې د دې ترڅنګ دا پریکړه هم وکړه چې د کانکور اوسنۍ کمیټه د لغوه او د وزارت له چوکاټه بهر دی د کانکور لپاره یو ملي کمیټه رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د سږکال کانکور په ازموینه کې شاوخوا 115,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې څخه 45,000 تنه د لوړو زده کړو او نیمه عالي موسسو ته کامیاب شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و موردل چې د کانکور د ازموینې د نتایجو پر ضد د کابل ښار کې نن بیا اعتراض شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه زر تر زره تصویب کړي. په دې اړه د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن د ازادۍ رادیو ته په مرکه کې وویل چې یاد قانون باید د سمبولي تر میاشتې مخکې تصویب شي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړې. په سر کې نور محمد نور د دې قانون د تصویب د اړتیا په اړه وایي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ټینګار کوي چې ولسي جرګه باید د انتخاباتو د قانون طرحه په خپل پلان کې شامل کړي او بالاخره پرې خبرې وکړي او ډېر ژر باید تصویب کړي. دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ډېر مهم ده، نه یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بلکې د ټول افغانستان او د افغانانو لپاره، ځکه چې مونږ تاسو فقط یو کال د 2014 کال انتخاباتو ته لرو.
یعنی په څومره وخت کې باید دغه قانون توشی سي ترڅو تاسو دغه لمخې کارونه پر مخ بوزي؟
تاسو په جریان کې اوسئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل مهالوش اعلان کړی ده، نو بنان دغه ارکیا پیخیږي چې دوی مخکې د دې چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي باید دغه د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب شي. البته یو سلسله موضوعات زمون په مالوش کې مشخص دي، لکه د شکایتو کمیسیون ایجادېدل چې دا ډېر مهمه او اساسي ده، او ورسره هغه شرایط یا اوصاف چې د کاندیدانو لپاره په پام کې نیول کېږي چې هغه باید په قانون کې شتون ولري. نو بنان زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کېدای شي باید د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب شي، او زمونږ کار د اوسه نه پیل شوی ده، فقط د عمل ثور او یا هم د 14 میاشتې څخه د نوملیکنې پروسه مو پیلېږي، او بیا د کاندیدانو لپاره د نوملیکنې پروسه په 15 د سنبلې باندې مونږ په محلوش کې مشخص کړي ده تر 14 د میزان یا تل پورې. یعنی مخکې د هغې څخه باید د سنبلې په لومړۍ نیټه باندې د شکایت کمیسیون ایجاد شي. نو بران مخکې د هغې څخه باید مونږ د انتخاباتو لپاره یو دروس قانون ولرو.
کله کله قوانین په افغانستان کې یا په ملي شورا کې ځنډیږي یا هم جنجالونه پر رامنځته کیږي د دواړو جرګو ترمنځ، او حتی کله کله له حکومت لخوا هم مخالفتونه او د دواړو ترمنځ اختلافات داسې سبب شي چې قانون ډیر وځنډیږي. کچیر په دې وخت کې د قانون تصویب نشو نو څه ستونزې به رامنځته کیږي؟
کچیر د انتخاباتو د قانون طرحه چې په ولسي جرګه کې د تر سمته پورې تصویب نشي، تاسو په یوه چیرې شکایت کمیشن هغه مسله چې تر اوسه پورې هم ور باندې پریکړه نه ده شوې د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ، دا به یو ستونزه وي. او د دې تر څنګ چې مونږ یعنې د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه قانون په اساس باندې چې هغه د ولسمشر تخنی فرمان دی او په اوس وخت کې نافذ ده، د هغه په اساس باندې خپل کارونه تنظیموي او ترسره کوي. ولې بیا هم زموږ ټینګار دا ده چې هر څه زر باید د انتخاباتو قانون طرحه په اجنډا کې شامل شي او ولسی جرګه دا طرحه تصویب کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نورو چې مرکمه ورسره باوریده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په درو جنوبي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیلوي. محمد صادق رښتینی د دې عملیاتو په اړه له کندهار تفصیل راکړي.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید آزادی رادیو ته وویل چې د دغه عملیاتو هدف لسیمه څخه د وسلوالو مخالفینو شړل، راتلونکو انتخاباتو او د نوو تذکرو ویشت لار هوارول او د انتقال فروسې ته د افغان ځواکونو چمتووالی دي. د شاغلی حمید په خبره په عملیاتو کې به د ملي اردو سرتیری او پولیس په ګډه برخه ولري، او د هوایي ځواک په برخه کې به نړیوال ځواکونه ورسره همکاري کوي.
موږ موږ د دې ټکو د مسؤلیت په اړه خبرې کوو.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي وایي چې دوی د اوقافو عملیاتو ته پوره چمتووالی لري او د یو غټ پلان له مخې به دغه عملیاتو ته دوام ورکړي.
امنیتي ځواکونه په مسایي مشترکه لکه ملي اردو، لکه ملي امنیت، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، همه نظم پولیس مشترک پلان جوړ کړی دی. د نظامي شورا منظوري وروسته چې د ولسوالۍ په سطحه، د ښار، د ناحیو په سطحه موږ پلانونه جوړ کړي دي، زموږ تر لاس لاندې دي.
تېر کال د کندهار یو شمېر ولسوالۍ لکه غورک، میانشین او چې تر ډیره وخته د دولت د مخالفینو په ولکه کې وې، د نړیوالو او افغان امنیتي ځواکونو له لوري پکښې پراخ عملیات ترسره سول چې تر ډیره ځایه پورې په سیمه کې د دولت د مخالفینو فعالیتونه محدود کړل. خو په دې وروستیو کې د دغه ولسوالیو ځینې سیمې بیرته ناامنه شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د سوریې د اپوزیسیون مشران نن په استانبول کې راټول شوي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي. په دې اړه د یو رپورټ تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د سوریې د مخالفینو ائتلاف نن د ترکیې په استانبول ښار کې په خپله غونډه کې هڅه کوي چې د ځان لپاره لومړنی صدر اعظم وټاکي. دغه صدر اعظم به دنده لري چې په هغو سیمو کې چې د بشار الاسد رژیم له واکه وتلي او بېوزلي او بې نظمي پکې ډېره ده ورځنۍ چارې سنبالې کړي. د مخکښو کاندیدانو په ډله کې د سوریې د کرنې پخوانی وزیر، یو اقتصاد پوه او د یوې مخابراتي ادارې مشر شامل دي چې ښایي غوره کېدل به یې د سوریې د روانو شخړو لوری بدل کړي. د مخالفینو صدر اعظم په لومړي سر کې په سوریه کې دننه یو نوی حکومت جوړوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم دغه حکومت به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د وسلوالو مخالفینو حیثیت او اعتبار زیات کړي، خو د اسد له رژیم سره به د خبرو ډیر لږ چانس ولري. د سوریه ملي ائتلاف چې پکې د اپوزیسیون مختلفې ډلې غړیتوب لري ویلي دا یقیني نه ده چې دوی به وکولی شي له پلان سره سم نوی صدر اعظم وټاکي، ځکه دغه پروسه مخکې هم ځنډول شوې وه. د سوریې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې دي خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. ډېر خلک له لومړنیو خدماتو بې برخې دي. په دې سیمو کې قانون سم نه دی حاکم او یو شمېر خلک داسې احساس کوي چې د ائتلاف ترکیب درست نه دی او نشي کولی چې اغېزمنه سیمه ییزه اداره رامنځته کړي. په حلب ښار کې د ابو هاشم په نامه یو فعال دی اژانس ته ویلي چې ملي ائتلاف له عیني واقعیتونو سره چې دلته اساسي اړتیاوې څه دي سم ارتباط نه لري. خو د مطار اسماعیل په نوم د دمشق یو اوسیدونکی وایي چې دې ته جدي اړتیا وه چې دغه سیمې آزاد شي تر څو پکې ورځنۍ چارې په سمه توګه تنظیم شي. د ملي ائتلاف د ویاند ولید البوني په وینا په هغو سیمو کې چې د بشار الاسد رژیم له واکمنۍ وتلي شاوخوا 10 میلیون وګړي ژوند کوي. هغه وویل که استازی نن په غونډه کې ونتوانیږي چې صدر اعظم وټاکي، نو د وسلوالو مخالفینو له سیمه ییزو شوراګانو او د سوریې د آزاد پوځ د ډلو ترمنځ سلام مشورې به دوام وکړي. د اپوزیسیون د منابعو په اساس د کرنې پخوانی وزیر اسد مصطفی، اقتصاد پوه اسامه کادی او د مخابراتو د یوې ادارې مشر غاسن هیتو تر ټولو مخکې دي. فرانس پرس اژانس لیکي که د استانبول په غونډه کې د اپوزیسیون استازي وجولجاړي ته ورسیږي، نو ښایي داسې یو کس وټاکي چې په اداره ښه پوه وي او له وسلوال پاڅون سره هم اوږدې اړیکې ولري. خو
دوستانو و موریدل چې د سوریې اپوزیسیون په استانبول کې د یو موقت حکومت پر جوړیدلو خبرې کوي. په پام کې ده چې د چین ولسمشر شي جن پنګ د راتلونکي اونۍ په پیل کې روسیې ته رسمي سفر وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
روسیه ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د ورځنۍ رسمي سفر به د مارچ له 28 تر 30 نیټې پورې دوام وکړي. ایترتاس خبري اژانس د کرملن د مطبوعاتي دفتر د ورکړل شوی معلوماتو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی جین پینګ ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو د سفر بلنه ورکړي. د خبر لمخې دواړه ولسمشران به په مسکو کې په خپل کتنه کې د اقتصاد، تجارت، انرژي، پانګونې او همدارس د ټکنالوژۍ په برخو کې د خپل هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د کرملن معلوماتو لمخې د جین پینګ او پوتین په کتنه کې به د سیمه ایزو اړیکو او په بشري برخه کې پر همکاریو هم خبرې وشي. د سرچینې په وینا د افغانستان او ایران او د سوریې د بحران په ګډون ګڼ نړیوال مسایل به هم د دوی د کتنې په اجنډا کې شامل وي. پوتین او جین پینګ به په روسیه کې د چین د توریزم د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې هم ګډون وکړي. په وروستیو څو کلونو کې مسکو او پیکینګ د تیلو، ګاز او د اټومي انرژي په سکتورونو کې او همدارس د پرمختللې ټکنالوژۍ او د سکرو د راکړې ورکړې په برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده. د چین د معاصرو نړیوالو اړیکو د انسټیټیوټ د اټکل له مخې سکل به د چین او روسیې ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې ارزښت له 100 میلیارد ډالرو واوړي. د دې دواړو سترو گاونډیانو ترمنځ د تجارت کچه تیر کال په سلو کې 11.6 ته لوړه شوه او څه باندې 80 میلیارد ډالر ته ورسېده. تیرونه یو روسی پلاوی په چین کې د انرژي د انتقال لپاره د سرچینو د زیاتولو پر احتمال خبرې وکړې. د روسي د انرژي وزیر الکساندر نوواک ویلي دي چې دواړه اړخونه په خاص ډول د تیلو د ختیځ پایپ لاین لارې چین ته د زیاتې انرژي د انتقال په اړه غور کوي. د کرملین سرچینې وایي روسي ته د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري د سازمان په څیر د نورو نړیوالو مؤسسو په چوکاټ کې د هماهنګو اقداماتو پر زیاتولو نور تمرکز هم موشي. روسیا لمړنۍ هیواد دی چې شي جین پینګ د چین د نوي ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته هلته سفر کوي، خو مسکو به د یو اوږده نړیوال سفر لپاره د ده لومړی تمځای وي. جین پینګ به د مارچ تر 1 نیټې د خپل سفر په دوام تنزانیا، جنوبي افریقا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته هم ولاړ شي. په پام کې د چین ولسمشر په جنوبي افریقا کې د بریکس ډلې چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي په 15 سرمشریزه کې ګډون وکړي.
چین د ولسمشر د سفر په اړه چې ټاکل شوی روسیې ته به وکړي په دې ریپورت دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبری مجله کې احمد جعفر احمدی درسمه دی.